سلامونه وقت مبخیر تاسی ازادی رادیو تا غوږ کې سو خبرونه د افغانستان د تیر جمهوری نظام د مالی وزیر حضرت عمر زخلوال وایي کتل په نړیوال مشروعیت خوړی باید له هر څه وړاندې ولسته مراجعه وکړي. نړیوال په کابل کې لیوه خصوصي نوموړي په کابل کې لیوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې تر هغه چې طالبان پر ټولو افغانانو په حکومت کې خپل ځان ونه ګوري نړیوال دوی سره سیاسي او ډیپلوماټیک تعامل ته غاړه کېنږدي. د تیر جمهوری نظام دغه چارواکي چې په کابل کې اوسېږي همداراز پر طالبان غږ کړی چې د وخت ضایع کول پرته افغان میرمنو او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. که څه هم په کراتو بېلابېل بنسټونو او سیاسي شخصیتونو له طالبان غوښتي چې د افغان میرمنو پر وړاندې خپل سیاستونه نرم او د دوی حقونه ورکړي، خو طالبان بیا دا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو حقونه خوندي دي او د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده. طالبانو د افغانستان په سویل ختیځون کې هغو ځوانانو ته د کتابونو د نوې شپاره خبرداری ورکړی چې دوی به اضافي کتابونه له خلکو راټولول او بیا به یې په وړیا توګه په خلکو ویشل. په وړیا توګه د کتابونو د ویش د لړۍ یوه تنظیمونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو یې ملګري د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست ته ورغوښتي او خبرداری ورکړی چې دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بند کړي. د کتابونو د ویش ته تنظیمونکو د نوم نه خدل په شرط ازادي راډیو ته ویل چې اسکله داس کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې وي نه راټول کړي او نه هم په خلکو ویشلې دي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې پرون یکشنبه د بهارک فیض آباد پر لارې د ټرافیکي پیښې له کبله شپږ تنه وژل شوي دي. د بدخشان امنیت قمندانۍ د بیلمې په خبرولو سره ویلي چې دغه پیښه د کوکچي سیند د وکس ډول موټر د غورځېدو له کبله رامنځته شوې ده. د لمې د معلوماتو له مخې د پیښه د خواجه عبدل په سیمه کې رامنځته شوې او د پیښې قربانیان د بهارک جرم او شادا او ولسوالۍ اوسېدونکي دي. شاخوا دونې وړاندې پرمدې لارې د وی بل ټرافیکي پیښې له کبله هم شپږ تنه وژل شوې دي. د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي اصولو په پام کې نیول او د موټرو چلونکو بې باکۍ په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي علتونه بلل کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له جرمني، فرانسې او برېټانیا سره د هستوي خبرو بیا پیل تایید کړل. دغه خبرې به د ایران او یادو ودونو د بهرنیو چارو د مرستیال وزیران ترمنځ وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایی پرون په خبرې ناسته کې ویل چې دغه خبرې به د نومبر 19 د دوړخیزو سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه ترسره شي. دغه خبرو د ځای په اړه څه نه دی ویل شوی. تر دې وړاندې د جاپان کیودو خبرې شانس ویلي چې ایران له برېټانیا او اروپایي ټولنې سره د هستوي خبرو لپاره چې د راتلونکي جمعې راس په جنیوا کې کېږي چمتواله لسی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه راپور ورکړی چې په روسیې سلګونه یمنیان د اوکراین د جګړې لپاره ګمارل دي. د ټایمز د معلوماتو له مخې دغه کسانو ته د ډیرو پیسو همدارنګه د روسیې د طبیعت د برخې شمنې شوې دي. په راپور کې راغلي چې د نومبر په 13 حسین پورې اړوند یو شرکت له دغو یمنیان سره روسیې په ورتګ کې مرسته کړې او دوی روسیې په رسېدو د جګړې لومړۍ کرښو ته استول شوي دي. وروسته خبر هم دا چې د افغانستان، پاکستان او عربي متحده امارات ترمنځ د ګډ سیریز د لوبو په دوام د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د دوهم ځل لپاره د اماراتو ټیم ته ماته ورکړه. دغه لوبه د یکشنبې په ورځ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین سید نسین ستار د یکشنبې نه وخت ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دغه درې اړخیزه لوب لړۍ کې څلور لوبې کړي چې درې هغه یې ګټلې دي. نن کوم راز موږ ټیم تراتونکو سیشن به پوره سره پاکستان سره په فائنل کې هم لوبيږي. د دې باندې ودل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د 2013 کال آسیا جام اتلولي هم ګټلې ده.
د خزو د دلوري
د هلي پروگرام دی برخه تموز فريده سيال هر کله کوم نن را سره په هلي پروگرام کې هغه انجلې ملمنه ده چې دی د طالبانو په دور کې یو کال خوانځي حمله ستیدي سمیا هغه از تکونکې چې تر شپږم ټولګي از تکړې وکړې شوې خو تر هغه وروسته لز تکړو پاتې شوه. هغه وای کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم کولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي. خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم او شپږم کې چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې سومه د هغې ورځې نه نور زه لاندړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسې یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویرې درسره و چې تم که اووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مې مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لرې وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحد له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ ته مېرېدلې چې ولا طالبان رانه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادان یې ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي، یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسي. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان شي ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې، دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي، هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړلو هماغه مې راسره دوه دانې مګانې مې راسره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جوراته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم راسره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم راسره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې ما زونه دا هغه به هم راسره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته میانې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې بیا ته ناست وم. ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه، هغه د بل کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه، نشم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وویلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم، او چې په دوم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو وم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو را تفرین را کاوی یا کومینام د مضمون لپاره را کاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضی کې را کاو په پښتو کې را کاو او بیا د ژوند مهارتونه تر دریم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا ویل چې زه بې جراته ماما. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جراته شي ورسره.
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي، یعنې زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري، بیا ول بې جراته بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویل وایي ته مه ډارېږه، مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه، هغې استادانو به زیات محترم وه هڅولې. مونږ همچنان زمونږ سنفیانې چې وې سنفیانې نه وي، زمونږ خویندو غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي، مونږ زیاتره ټولې سنفیانې صمیمي وي را سره.
څومره چوکۍ کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم ته زه په اصلا په صنف کې وړه وم، د ټوبه نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده، استاد درته ویل چې جګې شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللی چې ما درس نه ویلی، استاذ را ته وویلی چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کاو، بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاذ یې د دې کله کله به استاذ قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه، کور کې دې درس چا سره ویلی چې کله به مکتب نه راغلې، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې، هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوه، مشرې خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نور ټول ور به را سره درس ویلی، همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلي، خویندې مې هم را سره ویلي، ورونه مې هم را سره ویلي.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی شي ډېر درس ووایي؟ چا اول نمره شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار را سره کوله، خور مې را سره کوله، خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم، خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وي؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم را تلم یا پنځم را تلم.
کدام راته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولرې؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه و.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟ چی پکې ډېر ښایسته دی چې ته یې همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایم. په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم، بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې زمونږ صنفیانې کومې صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وې، د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې، هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتماً په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي، خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې یې جنګ را ته، یا په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما در ته یو ځل هم وویلې چې زه بې جراته وم زیاتره، زبر په ما سره بل څوک نه لکه خويند او خويند یا څوک را سره نه مور میچ استاد په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنگ نه کا بیا م کوم لانجه وراغله نو زه ډېره خپه کېدم ما به زړل
شپږم صنف پاره راته وایه په دې کې خو تاسو خبر وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسو نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندیږي هر ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته ملاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته زموږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې زموږ مکتبونه راته سه خلاص پرېږدي تر څو موږ شپږم صنف پورې لاړ شو موږ ته یې پرېږدي او زیاتره موږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په موږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو موږ به چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې موږ مکتب ته لاړ شو همدغه یو وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی حتی آخري ورځ باندې موږ ټولو چې خوله تمارین کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده څه خاطره دې په یاد ده چې موږ سره یې شریکه کړې
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې یعنی شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې موږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم خو بیا نوم صنفیانو سره تلم صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم یعنې زیاتره به یې باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې موږ مکتب ته لاړو استاد یو خاطره مې دا ده چې استاد موږ ته درس راکاو نو په هماغه وخت کې موږ ټولو وژړل چې دا ترخط خاطره وه یعنې اخرنۍ ورځ وه موږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې موږ مکتب بندېږي
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم خو هلته به موږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو هلته یو خو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات وو پابندي په موږ ډېره زیاته وه ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه یي نور شاګردان پرې مریضان شي یا چپې وسي نو دې لپاره یې موږ ته نه پرېښود بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخېستلم هلته به مې مکتب ته وړل پټ به مې وړل که اجازه به یې نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نخود وه یا به م اسکرین یا جاله واخېستله
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار وو خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې
سمیې لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نتاقانې د ما هماغه خوښېږي
اوس چې کور کښې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېروي وخت دې په څه تېروي
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم یا م کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا م مور سره خیاطي کوم
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړی او وساته تللي
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي
ځان ته خو مې له تر اوسه یعنې نه دې ګنډلی خو یوازې یو وړکی کمی څه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی
ګوریانې اوس هم کوي
اوس خو نه کوم ځکه عمرم ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډل ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکنې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د ثبت نام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه موږ کور سره چې نږدې ده ملکه سریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغه کې د اووم صنف درس هم ورکوي. هغه کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی دی، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښوده چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د خو د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایمازون له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ د ژوند. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ، اعصاب یې ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې هم همدغسې، او ورونه مې زیاتر، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتماً یې ما ته را وړي، چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتماً، ته خو لا هم ماشومه یې، بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه؟ کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمی جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتماً مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلاره لرو، ما خپلې خویندې پلانم لرو دي، خو زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شراب یا چې زیاتره زه زاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، په خپل کور کې نږدې که ورور دی، کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو؟ یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره طریقي وکړله، لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنې درې نیم سمستر ته رسیږي. نور لکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، انجونې وړې انجونې چې مکتب ته ځي، ما زیات د سیما ته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه انجنۍ یم، ولې ولې زه سم کولی چې مکتب ته لاړ شم.
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي. هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کې وایي، که هر کله اوسه کېدی شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې موږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یو انجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېر زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنې ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نولسمه باندې دیارلس کلنه.
دیارلس کلنه. ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو. ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دمور خبری آورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رسته رو یو او رز نده، هر او رز منگه څو درې کاله ووت موږ په دې تشویش کې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي، دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسېږي، دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانت یو، خو پکې ژوندي یو. بس خپلې ساګانې اخلو، د لورګانو تشویش یو، زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي. او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی ملما
د آزادی ملما قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کرکلی کومه. په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړې میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې می ونغښتل لورونه، تر کلو کلو بخیجی زمال شیر ده، شهیدو ده کلونو فریادونا. تو چی جبا ده پشتووی زبا یما هبا نکری پشتان زمالا.
ده دی سره بنن پخ پروانه که ده زره خواله وکرو او ده دی پر جواند او پر هنری کارونو بخبری وکرو. میرمن مهرابی خبرونه تا خر اغلی، خوشحاله ایمه چه تاسو پخ پروانه که لرم.
ډیره مننه فرشته جانې دعوته دې، زم خوشحاله یم چې ستاسو د خپرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خپرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مېږ نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللی وم، میشت سوي یو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې. یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي، که رښتیا درته ووایم کابل سره ډېره مینه او اونس منیولې دې نسبت و کندهار ته په دې خاطر کندهار ته صرف ملمسيات لوز ګوله سب مم په استلا په کابل کې خلاص کړی دی او بیا نو مجاهدین رااله بیا موږ ماجر سلو پاکستان ته نو تر دې زفاس د کریمانی دی کړی په وطن کې
تاسو د مسافرې او د مهاجرت قصه وکړه لکه نور ډیرو افغانانو تاسو د تاریخ خاطره لري د مهاجرت کراته وای چې ژوند حالت څنګه تیر سو حالت په څه مصروف وای
موږ په د شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې او یو قوم بابل قوم ته ګواښو او مثلا یعنی ډیر بد حالات ول هغه تاریخ په ځواست نه تشریح کوم چې دغه وخت څه او تیر څه وی تاریخ لري خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف خپل فرواچ او تری وته بیا ولاړو پاکستان ته په اسلام د سرحد هغه غاړي ته مثلا د چمن کې چې موږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل کوایم د ټول حالت د په خاصه مشت ونه حالت مو په اصطلاح مینا وکړش پژنیم کاله او حالت دغه شرایط ولکه اوس چې په افغانستان کې د شوزه اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا شونځي ته ولاړې سي پانتون ته ولاړې پانتون خو هیڅ نو یعنی موږ نو اورېدلې چې راغ منطقه کې پانتون ستا که نستا نو حالت زبیخه د کور انجلې و ما که د کور د باندې موتل ما دغه شپژنیم کاله ما چغری پر سر کړی ده خو بیا هم دغه سربیره دغه دغه لومړی مسافرات چې په یو ډیر بد حالت کې ترې راووتلو ډیر بد سفر موم درلود د ژمي په واورو کې خو بیا هم یو شګنې دا و چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ما مخېلو په اصطلاح کلر خېل مو دا مو حالت په اصطلاح او پیژندل او د دې سره مو ژوند وکړي
اسیا جان اوس چیرته یاستې او د موسیقي ترڅنګ ژوند څنګه تیریږي
زما نو وست پاکستان وست د امیدره مینه ده یو څو ورځې وروسته مې څلور ویش کاله پرکېږي چې جرمني ته راغلې ما نو طبعا سړی چې د یو هیواد سبل هیواد ته ځي دغه فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کېږي ډېر سخت دی په اول کې خو بیا وروسته سړی عادت کوي او بیا زما دلته کورنۍ اوس وا په اصلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاد لرم نو دلته مې یو څه درس وویلي یعنی ډېر نه یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په خپل وخت کې راته مهیا نه بیا مې کار شروع کړ اوس تقریبا لس بولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم دا چې وطن په تاسو وی دی اول ته مثلا هغه شرایط نه و کاغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم وای ما هر پښه چې د انسان په ژوند کې کیږي ش او بد اړخ لري کوم ډیر دا هر تنه شکایت وکاو او ناراضه وسو هغه د په موږ پوری اړه لري موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایط کې باید دا یو موقع برابر کړو چې هدا خپل ذهن خپل ځان خوشاله وساتو جسم په اصل صحت مند اوسو نو زه دلته خوشاله يم د دې چې یو خوشاله چې دای څوک نه وای دا غو زه پازا دا نه ته وایم چې دلته د شتي رنجلې تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصلاح شیبه په شیبه تحقیر او توهین یا ټټوال یا کم نظری نسته دغه جانب زه دلته واقعا ډیره خوشاله يم
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاست او په دې ورسته یو کې تاسو ډیر خایسته سندري ویلې دي نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه څو وخت مو پایل وک پر موسیقي پر سندرو کار مو څو وخت پایل ک او آیا په خوا مو هم په دې برخه کې کار کوو ک تازه راغلی
کار مې نه دی کړی شوق تبي خبر دا خبر ټول سندرغاړي کوي چې ما شوم توب شوق یو وازی خبر دا چې تبي شوق ولري د شي سره هر شي چې وي که مسلک وي که مثلا هنرونه وي استعداد مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړی توب لري نو دا سوال کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو الته چې وو مثلا د زموږ د وطن خلک خصوصا نه پېژم زه خو ما دغه کابل ملي دلي کندار ملي دلي یا په کابل کې ژوند کړی او کندار نه د غزمر د کندار خلک په پاکستان کې موږ خپل کورنۍ په اصطلاح ده نو دلته چې ما ژوند وکړ دا ډېر یو ډېر یو شاپ خلک دي ډېر یو مست خلک دي ډېر سندرمار خلک دي نو دلته دوی به ودونه وکوزي نم خدا کورنۍ یې غټې غټې دي اولادونه یې ډېر دي بیا کوزي سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پیژم سنتی ده او دا د واغه ده نو بس د خدای و پلمه غواړي چې دی شادی په وکي خوشحالي په وکي بیا وځي خبره ده چې په شادی او خوشحالي کې خو به سندوی امکان نه لري کرشیا او هم ما چې اصلا هغه په اصله سندري دي چې به شروع کړي د وطني سبق سندري چې هغه فولکلوریک سندري دي ټول فولکلوریک دي دا د وطني شو سره مې ځکه ورته شي جرمنی تر عالم جرمنی کې مې ډیر نه وخت شروع کړل یعنی ما په 2013 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي اوس تقریبا شپږ نیم کال کېږي چې موسیقي ته مې اوبه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده
اسې جانې څنګه ستا په خپل خبرو کې مو ویلې لبخوانه دی لسندر ول دی هنر سره شوق ډیر زیات وو نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندر یو یا چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه چا ډیر وه څه ولې دی ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې
بس کوه چې کلاکه او پاکه او خبره وکمه دغه ته ډیرو دوستانو ته شوق کلم چې زه باید سندر شروع کوم خو یو چا چې واقعا هم تشویق کوم او هم راتول چې زه مرسته در سره کوم زه در سره درېږم هغه مې ملګری سویلا جان ازغری و تر نن پورې یعنی هغه زما سره اوجا په اوجا کار کوي یو خو تشویق دی یو خو مثلا هڅول دی نه پېژم برابر ول دی ډیر کسان دي چې ولارې ته دی برابر کې یا تشویق دی کې بیا ولار سي هر دلیل چې خو سویلا جان تر نن پورې ما سره همکاري کوي
د لومړی سندر پاک لمو کوریدونکو ته وایې کومه سندر وا څنګه مو په کار پیل ک او آیا هغه وخت مو په یاد څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندر مو کار پیل ک
امکانات خو کرشیا و ما وخت هم زما سره کم و خدغه چې استودیو مو پیدا کړل ځکه مش ما یعنی ما خودت موسیقی شروع کلا غم سویلا جان دا د استودیو کافیرا تعریفی کی هغه تصادف هم ما په شهر کې دا ما ته ډیر نږدې ده اوس مې ډیر شملګری دی واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی د د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوې دي ټول دي د سره ما سب کړی دی د په استودیو کې نو اوله سندره مې په اصطلاح د په 2013 کې یو نظم وو ما ډیر کمپوزونه جوړ کړی و یا ډیر سندری راته پرتی وی خو بیا په دې کې مو غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر او دغه مشوره مو هم سوي لا خو مشوره راکړې ما خپل انتخاب لودي درې دانی مو بیا د ټول کې ټول کړی و به ما د درې سره چې زم زم ما کې به موزیک پروډوسر ویل چې دا آشنا سندره به و یو هغه واقعا ډیر سخت و ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر څول قرار قرار ته واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا د وسره جلا کوم سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندری بولی تکراری هم بولی کاپی هم بولی او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زمات بسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي
اسیا جانې د لومړی سندر پاک لکره ته وای کله چې لومړی سندر مو ثبت کړه او بیرته مو ولې د لاوري د نو احساس مو څه و ځکه چې د لومړی سندر کده یو هنرمند دی او ک دی یو شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هر څه پایل یې ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وای
تمام چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو دکه چې ما خپل یو څه کړی وای خپل می یو څه چې می پنیات کې وای چې هغه د شد شاعر شیر او په پښتنو کې زلمړی شد و ما چې هغه هم د وی شد یا د وی شد نه شیر راوخه سندرې کې بیا ما خپل هغه کمپوز کی او هغه نظم او نظم ډیر سخت دی نسبت په غزل ته چې کله سره کمپوز ای او بل دا ما په یو دسي کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما ای دا باید زما رنگ ولری دا باید هغه فیصله یو د څه یې چې چا نه یې ویلي زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي د هغه قضاوت د اورېدونکو په لاس کښې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کښې کار کړل
اسیا جانې د شعر او کمپوز پاکله راته ووایئ کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی ده او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوئ په دې هکله اورېدونکو ته معلومات ورکړئ
دا وروستیو کلیو کښې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کښې البته په پښتو ادبیاتو کښې ومې لیدل چې نامه خدای موږ دومره ډېر شاعرانې لرو او فوق العاده ښې شاعرانې لرو ډېره ښه شاعري کوي نو بیا مال موږ ولې دا شعرونه نه وایو دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د زړه د اخلاصه خوند ترې اخیستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم هم او خوند هم ترې اخلم په دې خاطر چې د ښځو په شاعري کښې زه ډېر نوي نوي څه وینم هغه څه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعري کښې کم دي ما نه دي لوستي یا یعنې بیخي چلا دی بیخی سر یعنی در ما احساس دی فقط ما تری اخیستی دی نو بیا می واقعا شیر تا کتلی دی اگه دا شیر نویت نمی کتلی چی غمجن شیر دی دا خوشی شیر دی مثلا دی و رابطه لری یا مثلا دا پسرلی سر یا مثلا دا موسم سر دا یا دا حالات سر دا سیاسی حالات سر حتا نو پا اگه دلیل می بیا اگه شیر را خستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې هم یاده کله چې زه په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپلو سندرو ته انتخابوم
آسیا جانې که په دې برخه کې دا راته ووایئ چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي ویډیویي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته که نه
ویډیویي مې په اصطلاح که په استودیو کښې مې تقریبا نه دانې که لس دانې مې په استودیو کښې ثبت کړي دي او دوې دانې مې لایف په خپرونو کښې ویلي دي تقریبا تولید په حساب که ووایم په دا شپږو کالو کښې مې دولس سندرې ویلي دي طبعا کمپوزونه بیخي ډېر راته پراته دي خو په اصطلاح ثبتول یې کار پر کول یې او ټوله شیان ورته اماده کول یعنی دا ډېر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکله ده خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کښې دولس سندرې بیخي کفایت کوي تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اورېدونکو نه ستاسو له مینهوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې دغه یو لکه یوه خاطره یې هنرمند دپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړي
بلکل بلکل زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندرې که یوازې دغه پښتو سندرې را خو که تاسې پام وکړئ بعضې سندرې محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندرې دي مثلا صرف په محفلو کښې ویل کېږي یا ځوانان اتانو زده کوي یا پېغلې مثلا ورته ګډېږي دا یو جلا ثبت دي بیا مثلا قوالي سندرې لرو غزل سندرې لرو پاپ لرو پاپ غزل مو سره ګډ کړي دي یعنې د موسیقي د نوې آلو سره نو کریشیا ورته ماده ده هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدون کې یعنی دون کې هم لدی نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لره ما پاره کې بعضی کسانو ډیر ښایسته کومنټونه راته کړی دي. کومنټونه نه چې ماته ډیر صفات کړی دغه شعر یې یاد کړی موضوع یې یاد کړی او ماته کله کله وایي چې موږ هیڅ بل څه دینه پښتانه نه دل دلې چې پر دغه سی موضوعاتو باندې سندري وایي. صحیح ده یو د سندري ستا مثلا چې د نوري پښتني سندرغاړي وایي چې اله مکتب خلاص کی دا وکیا غ وکیا له مسافر سم له لاله میولاړي دا دی هغه سی واخه چې دی هغه ټول په تکراری نه په دغه دور ریتمو کې په دا دراو په مغولي کې مثلا هغه یا مثلا په بل کمپوز کې د شیر واچي یو شی تری جوړ کی هغه اصلا شیر هم نه دی تصنیف دی خو زما از ما سندري چې دی هغه ټول شیرونه دی هغه ټول اثرونه دی.
د ورستۍ سندرې په اکلا مو کلک معلومات راکړي شیر او کمپوز د چا دی او څنګه مو غوښته چې دا سندره وایي.
په ورستۍ کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده هغه هم د لوستو کسانو سره د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسي دعوی کوي یا خلګې پټولنه کې دغه پیژندل سی وې مګم چې ګورې دوه واده وکي دریم واده وکي او هغه شته چې دوه ما یا دریم شته کیږي هغه هم لوستي لسانسای بل د دې چې راتېسته په وطن کې خدا به خې او عام خبره ده او په دې موضوع باندې چې هیڅ ونه لیکل نه مقاله ولیکل نه لیکنه ولیکل نه او سندره پر جوړ کنه او شعر پر وایي نو دا موضوع چې د بیا خلګې لانونم کین او نور خلګ مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنۍ کې حال ته خو ته هڅه آزاد دی بیا وای نه ژغ مور ته کوي دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله کده نو بیا په خپل کور کې دی وساتي موږ چې دروازه مون نه ټکولې چې موږ وایسته شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي نو موږ دا غوایي چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وایي چې وای دا په اسلام کې روا دي په دغه شکل په دغه صورت په دغه شرایطو کې چې دی کوي دا مطلق شرط دی او که مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب راوخو هیڅ یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه برکه او څو وایو مګم باور وکړه دا سندره ما ویل خپل شاعری دا سندره ما خواستره وکړه یغه نه د خبره کړي په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو سره په اصطلاح ځان ګوري او یا به دای ځکه ډیر پروین ملال ډیر مطرح لیکواله د ډیر مخوره شاعره د واقعا فوق العاده شعر وایي او یا بدای چې مثلا د غډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وي دوم ودونه کړی دی دریم کړی دی پار دلی چې کړی دی خو کړی دی یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نه کله یعنی دا موضوع دا غسی کړی دا او دا ډیر غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې پتیره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دوه مو درې مکه یا مثلا نالوستي سره کې زه دا غسه ګلان نه کومه هغه دا غا دفتي د ژوند دي د غسی روزل سوي دي اما که یو لوستي فاکولتا پاسه یا نه پېژم نکټای پوسټ یو مدرن کوي او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته را وکړي دي پر دې باندې زه انتقاد کوم او دا غسه انتقاد او دا غسه اعتراض دي.
اسیا جانې په راتلونکي کې مو هم د څه کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره په وایي او یا هم کمپوز پر جوړ کړي او یا د څه تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ.
بلې زه به جوړ کم خو کچيري زه یوازې اعتراضي سندره وایم هغه بیا خوان نه کی زه خپلم دا غسه ډیر خوان نه اخم په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشاله یم نو چې خوشاله یم بعد خپل خوشاله یا خپل په هنر کې او توان غاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا فیصله منوال توار کما نو کله کله کوشش کوم چې د سیو موضوع راوخم چې هغه باندې څوک نه ژغیږي کله سیو صحیح لره مې د شیرونم لره ما یا راته پراتی دی مثلا د کمپوزو سره دا کوم خو زه مې په د مینس کې باید یو څه د خوشحالی سندری می مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی ور بخشي هیلی ور بخشي او راتون کې ته په اصطلاح هیله من کوي یا هیله منی کوي دا څه یو څه باید وي
مننه آسیا جان ډیرو خوټو کو ته د اشاره وکړه ک د خپل ادبی او فرهنګي ژوند د خوږی یا تاریخي خاطرې را سره وغوړي شریک کړي او ک د فرهنګي برخې نه ادبی او فرهنګي برخې نه غوړي نو خپل شخصي ژوند کې کوم جالب خاطره چې تا ته جالب وي او ریدونکو ته جالب وي نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړي
کوم پیاټې په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول چه زما ذات پنامه
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات ڈاڈا چا بحالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوالوم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اوڑا دورور زرمی دمور پا نرش پخ پولو وینو کی پخ پلا شیبکی گنا شبی تو بہم شبیدا زما دزا دور کبولو نارہم شبیدا یو شیبکی گنا شبی تو بہم شبیدا مامی دخبل وجود زرائی رہم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی
لیکن ویل چې د شیر د زمزمه نیازی او مهرتاج او مریم صافی دی یعنی د درو شاعران شیرونه سرګات کله بیا موږ ځنګل کې د مینې سارولو نو پانی تازه را رژیدلې وې نو نیت مو کې چې دا تازه را غلې د منې دی او دا دی نو دا سندره چې مسبتول اخر کمرمین د ټول چې وخت دی چې د یو په دنګل کې لارې د دې په اروپا کې نه چې خلک پلی پکې دی مثلا پکې روانې بیا یو وخت وبلې خاطه و تابان چې وړې وړې ونیم دي دغه ونه په مابین کې ولنه نو چې دلته دې سندره وایا هغه چې ځالته نه نو تم البته ډیر بدی پشی ولی پشی په فارسی ورته وای کندریان غماش ورته وای نه پېژم د نور د نورو لهجو پښتانه ته ورته وای خو خیر هغه پشای دی همنوم ده نو دی ز پر سترګو پر شا باندې یعنی وچ چلما دا غ فکر لما اخر چې د سندره خلاصې ده لازم سترګې په پښتې ده لیا نو دا مې خاطره و چې هم ډیره جالب و او هم سترګې مې نسبې ګرواله ځکارېش مې ټوله خرابې دي
ډیر زیاته باندې آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ ک کوم خوخه وی خبرونه به تاسو په یوې سندره پاتې ورسوو
ستانه ډیر مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیر مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلم او ته د ځخوالم سره وکړه کتم ستونی می درد دی خو زه دا بنانه کوم زه پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه کوي چا ورته چې زمزمه وکړي باید وی کې کې ونه سو کولای هغه هنرمند نه دی
کرات و بخشی تول ستوری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم
شوندو ترنګ د مرجا د سترګو تور می بي د یو درشپو لاست باهو د حالي شور د ګنګرو د جنتی سندرو مختر ناد نور لغار دنی
مختر ناد نور لغار دنی زبدی ټولو باندې څوکړما زبدی ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستایي زما د هستی زما د شایست بها به څوک وټاکي زما خاون زما میړه زما تفسیر د حسن بیګا د بلچا په پلنګ ختلې په ماته نه راګوري ځکه هغه دوهم بد کړی دی ځکه هغه دوهم بد کړی دی
گویا با